السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14 نیټه ده چې د شوال المکرم له لومړۍ ورځې او د 2019 میلادي کال د جون له 14 سره برابره او د کمکی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو کارکونکو په استازیتوب دا ورځ تاسو درنو اوریدونکو او ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ځای کې چې دي مبارکي وایم. ازادي راډیو د اختر په مناسبت ځانګړې خبرونه برابرې کړې دي چې نن او په پاتې درې ورځو کې به خپرې شي. خو زموږ خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د سولې ولسي حرکت وایي طالبانو په هلمند کې د دې حرکت له 40 زیات غړي له ځان سره بیولي دي. نور راپورونه هم لرو. خو لومړی خبرونه، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلی یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشرې هوا علم نورستانۍ شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی څخه غوښتي دي چې د خپلو وروستیو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پر ناوخته په یو خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. خغلی احمدزی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په ځواب کې وویل:
سلام علیکم، زه بیخي حاضر سم کتن زنا متمرد نه تمرد کوم پاره نه په وخت کې چې شو ساتیا یو ګروپ ما دې اخر رب حکومت په دې ورو 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 کورسو کې ناس هغه یې حاضر کړی دي. هغه یې تعلیق کړی دي د خان دې ځان په ځل څو ساتل دي چې طرف دې دعوی معلوم.
خغلی احمد زی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غنی ځینې سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي. خو ارګ دا تورونه بې بنسټه او دروغ بللی دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې نن سه شنبه خپله دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته چمتو شوي دي.
موږ هغه حد کې یو چې شکر جهد چا کم نه حسابېږو او باوري یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي را بغه کړي.
افغانستان د شنبه په ورځ خپل لومړنۍ لوبه له استرالیا سره وبایلله. خو د مې په 14 نیټه د نړیوال جام د لوبو په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه په ورځ د نیوزیلند پر وړاندې لوبه وبایلله. لازادې رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته ورسید. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دې معترضانو ولید فاروق دی: موږ سودانیان امنیتي ځواکونه پر تحسن کوونکو د حمله مسؤل ګڼو امنیتي ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل معترضان له خونړۍ ډلهییزې وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دې تحسن ماتول دي. پوځي انتقالي شورا دا اداره دوي چې ګنې د تحسن اصلي ځای په زور ټول شوی دی. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر په اپریل میاشت کې د حکومت پر ضد له څو میاشتو اعتراضونو وروسته د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې شو او له هغه وخته پوځي انتقالي شورا د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون پر درېمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نیټې راهیسې په ادلب، حما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه بریدونه شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشایي بمونه، اورغورځونکي مهمات او همداراز د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخې سیمې تخریبولی شي هم کارول شوي دي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ سرپرست مشر لاما فقی ویلي چې روسیه د ملکیانو پر ضد د ناسم چلند په برخه کې د خپل ځان او په دمشق کې د خپل متحد د خوندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل موقفه ناوړه استفاده کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت له شلو زیات غړي د اختر په شپه په هلمند کې نیولي او له ځان سره یې بیولې دي. په افغانستان کې د مقناطیسی بمونو په وسیله په حملو کې زیاتوالی راغلی، خو امنیتي چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې پلان جوړ کړی. په نورو موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي لاسوهنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو پر یو فعال د حبس او متروکو وهلو حکم غندي او د ژوند رنګونه په خبرو اترو کې نن د ولسی جرګې له یوې غړې سره د زړه خواله کوو.
کور کې نمی خدا اولادونه می دی، اولادونه می مشران دی، ګور می ده، نمی خدا د کور کار غوي کوي. کوم وخت کې څه زبر سم آشپزخانه ته دغه نه ماته علاقه مندین لر دوی نمی خدا کوي راته.
زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري. د اختر د لومړۍ ورځې په دې سهارنۍ خبرې مجله کې په زړه پورې مطالب درته لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. خو اوس لومړۍ موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې غورځنګ شاوخوا شل نور غړي هم له ځان سره بیولي دي. د دې حرکت غړي وایي لایې اندېښنه له دې کبله چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل معلوم نه دی په زیاتېدو ده. دا کسان وروسته له هغه طالبانو بوتلل چې د سولې ولسی حرکت په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې ته ولاړل. طالبانو وړاندې ویلي وو چې چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لا هم د سولې ولسی حرکت د هغو څلورو غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې ونه معلوم ځای ته بیولی دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځانه سره بیولي او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسی حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماښام د جون پر درېمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بیول سوي چې هغوی لومړنیو څلورو ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکني ملګرو په انتظار ناست وو راغلي دي او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان څه کوي. زما کسان مخکې وه او تقریبا پنځلس شل کسان نور جوړېدي دي.
شغلی مولاده دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او باصلاحیت غړي بللی دي چې د دب خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللی و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وایي که ملګری په هر هدف بیول سوي وي، هیله لري د طالبانو مشران ورسره وګوري او خبرې ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمې په ورځ له لشکرګاه ووتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریشک او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادات په خبره په دې ولسوالۍ کې تر شاوخوا لس کیلومتره مزل وروسته د یک شنبې په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو په دې پلمه چې د هغوی له مشرانو سره به خبرې وکړي، د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بیولي دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش یې دا دی چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسی حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي و چې امنیت یې نسي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي: موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړې چې په دې ښار کې پر یوه سپورټي لوبغالي په ځان مرګي برید کې شپاړس تنه ملکي وګړي وژل شول او دو پنځوس نور ټپیان شول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینې کابل ته پلي مزل پیل کړ چې په شاوخوا دېرشو ورځو کې ورسېدل. بیا یې د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند په اړه د دې کاروان ږغ ونورېدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لورې هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح سوي چې په تېر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه، خو دا موده یې نوره ونه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دیارلس سوه اته نوي لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یوه تازه ویډیوي پیغام کې چې تېر ماښام خپور سو، یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو په روژه کې اوربند ونه کړ نو په اختر کې خو به اوربند وکړي، خو متاسفانه هغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید او شرط مذاکرات وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړ. بیا مو عملي اوربند اعلان کړل، خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یوه پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور سو ویلي: هیڅوک دې دا تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنګرونو سړې اوبه واچوو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
تاسو له پیغامونو
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت ته شرکی لشکر بازار خبره کوم. ټول افغانستان خلکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي د اختر په خوشحالي او باندېر شي. د ټول افغانستان خلکو ته در رسیدلی اختر مبارکي وایم. د شهیدانو کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله شفا ورکړي. خدای تعالی دې زموږ وطن را جوړ کړي. الله دې د جګړو کمبله ټوله کړي. زموږ د افغانستان څخه خو د ډېر وخت رالی دلته ویر دی، اما تم د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. اے بلبل د غم سندرې وایي په ارمان ژاړي، اے بلبل د غم سندرې وایي په ارمان ژاړي. تور له حد مې دی مسکن د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. آزاد خان مې نواز، هلمند ولایت شرقي لشکر بازار. نور مو وخت نه سم، د خدای په امان.
محمد امین روشان د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. په نیکمرغه کوچني اختر تر رسېدلو په مناسبت سره ټولو وسلوالو مخالفینو څخه دا هیله توقع کوم د نور د جنګ او جګړې خلاص واخلي او د کوچني اختر د نیکمرغه پر رسېدلو ورځو مبارک ورځو باندې او ځان ته سوله غوره کړي او د ټولو افغانانو لپاره ښه ژوند او سوکالي ولري. السلام علیکم. محمد امین روشان، کندهار ولایت.
دا چې روزان برکت چې څلور کچنه سره ورسي د ټولو هیوادوالو غوښتنه دا ده چې په کندهار ښار یا په نورو ولایتو په ښارو کې خپل وسایط خپلو کشتاخلات ورنکړي، ځکه چې ترافیکي پېښې رامنځته کېږي. په کندهار کې همدا اوس اوس ترافیکي پېښې رامنځته شول چې موټرې سپي ته په لاس ورکړي وو، زنان او بل سړی ووهلل. نو د ټول دا پیغام چې وسایط یا موټرکلان یا موټران خپلو کشتران ته په اختر کې په لاس ورنکړي او وینه ځغلي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خداشه به د نړۍ په ورځپاڼو کې، په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلې دي. د دوشنبې په ورځ پر یو موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنګټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یو بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان. د واشنگتن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبري تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالۍ سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لار دوی په کلیو کې ودرېدل، چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقالې د سولې د ولسي حرکت ته یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سرک غاړې ته شخصوي ماین ورباندې وچاودېد او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه، او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوې وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسی حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل شو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسی حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې ورسېو کې په تیره په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د 14 پیښې زیاتې شوې دي. همداسې یوه پیښه پرون هم وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورني امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښودلې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې چارې لپاره یې هم تدابیر نیولي دي. وصل وسال د موضوع تفصیل اوروي.
کابل د دوشنبه پرز د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د کمیسون پر موټر د یوې مقناطیسی چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په درلمان سړک کې د یاد کمیسون د کارکوونکو پر کاسټر موټر وشوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته په ډېره داسې وویل:
ما شفیق الله بښنده سنتوریم
است. دی وایي: زما نوم شفیق الله دی، په سنتوریم کې اوسېږم. موږ همدلته د سړک سره ناست وو چې چاودنه وشوه. چاودنه ډېره زوره وره وه. څو تنو د موټر له ښیښو ځانونه دی وغورځول. د سړک په سر د خلکو د بدن غړي پراته ول او یو شمېر نورو چغې والې چې موږ ته نجات راکړي.
مورا نجات بته امو کل شریف کرف سوختن.
نو احسان الله د منطقه زندگی میکنم.
زما نوم احسان الله ده. همدلته د بایسیکل سره چاودنه وشوه. بیا په موټر ورو لګیت. خلک پکې وسوځیدل. خلکو ته د نجات چغې والې خو سوک نه ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د کارکونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نخلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو تر څنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوې تکتیک بلل کېږي چې زیاتې اندېښنې هم راولاړې کړې دي. د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
زیاد قابل نگرانی هست.
دوی دل نور و دو برخو زیاده دندخنی ولو خطرناک ده. تصویبینی چه نه سوکلی دل کیگه و نه هم پا سپوهیگو یو دم موترونه پا هواشی. اغلی اکبری ده افغانستان لامنیتی و دفاعی بنسطون غواری چه ده داشن پی خود مخنیوی لپاره کوچلی گامونه وخلی. پا تیری و میاشت که کابل ده سو مقناطیسی چودنو شاهده و چه مرگ شوبله هم لرلا. ده یک شنبه پرز ده کابل پا پینزمه حوزه که ده برهانالدین ربانی پوهنتون ده ماسیلینو پر موتر ده مقناطیسی ماین چودنو شوه چه مرگ شوبله هم واروله. ده دورانده ده حج و اوقاف وزارت ده کارکونکو پر موتر هم ده مقناطیسی ماین چودنو شوه چه پا پایله که لستنه ټپیان شول. خود افغانستان ده کورنیو چارو وزارت وایي چه ده دغه ستونزې د هواری لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
بدون شک که برازی هم ما برنامه پلان
پرته له شکه چې موږ د مقناطیسی ماینونو د چاودنو د مخنیوي لپاره پلانونه لرو او زموږ اوپراتیفي برخه پرې کار کوي. یو لړ نور پروګرامونه هم شته چې له مخې هغه ځایونه په نښه کېږي چې هلته مقناطیسی ماینونه جوړیږي. خو عام خلک او د افغانستان مشران جرګه دغه هڅې کافي نه بولي او له امنیتي بنسټونو غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره تر دې زیاتې هڅې وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر جګپوړي چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې د چا نوم وانخیست، خو ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کینږدي.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چار وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې کې خبرې کولې، په دې اړه د چا نوم وانخیست او نه هم روښانه کړه چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو وزارت کې رامنځته شوی دی، په کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي، خو هیڅ زر ته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمیږي او قانون په دې کسانو باندې تطبیق کیږي.
ښاغلی رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنولۍ ته استول شوې کنه، وویل چې دا قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چار وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چار وزارت د دغه قضیې په اړه د کورنیو چار وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چار وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 لدندې لري شوی چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوی دي.
خبری مجله اوري. اوس هم نړیواله مسلې ته ورځو. د وبخیر تاسو ته د خبری مجلې په وروستۍ برخه کې د نړیوالې مسلې په اړه راپور وړاندې کوو. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د بښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د مدافع وکیل امیر سالار داودی لپاره د 13 کاله زندان او 111 مترکو د وهلو له کبله پر دې هیواد انتقاد کړی. وبخي د سازمان پرون په یو بیان کې دا حکم یو لویه بې عدالتي وبلله. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو پر مدافع وکیل د ایران حکم بیرحمانه او ټکان ورکوونکی بللی دی. د دغه حکم له مخې به امیر سالار داودی 13 کاله بند تیروي او 111 شلاقې به وهل کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی وایي داودی په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو تر ټولو نوې قرباني ده چې په تیرو 2 کلونو کې د ایراني چارواکو لخوا ترسره کېږي. د دغه سازمان د شمالي افریقا او منځني ختیځ د وکالت او څېړنې د برخې مدیر فیلیپ لوتر دی. نوموړي په یو اعلامیه کې ویلي چې ایراني چارواکو د دې حکم په صادرولو سره وښودل چې د بشري حقونو له مدافعانو سره د دولت د دشمنانو په څیر چلند کوي. په واشنگټن کې ایراني حقوق پوه مهرنګیز کار وایي چې د ایران په قضایي دستګاه کې د دې ډول درنو احکامو د مخنیوي لپاره اراده نشته. قضایه قوه چې خپلواک نه ده، مشر یې رهبر ټاکي، اراده لري د هغې ډلې غوښتنې اجرا کړي چې د قضایه قوې مشر یې په سر کې دی. داودی د 2013 کال په نومبر کې ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې داودی د مدافع وکیل او کورنۍ ته د محدودې لاسرسۍ سره د تهران په ایوین زندان کې ساتل کېږي. تناز کولاچان د امیر سالار داودی میرمن ده. هغې د جون پر لومړۍ نیټه پر ټویټر لیکلی چې د تهران د انقلاب محکمې د دې خاوند د چارواکو د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په ګډون په ځینو تورونو په 13 کاله بند او 111 شلاقو محکوم کړ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د زړه پورې محاورو په برخه کې د ولسي جرګې له یوې غړې سره د زړه خوله کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاحکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ډېر ژر د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 ته لوړ شو او د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي.
دا ژوند رنگونه.
زه شکرې ساحل میګم د ولسی جرګې وکیل بغلان ولایت نه.
اسه پلان نه لري، له خیر سره. چې اختر کې به چیرته ځي؟
اصلا په هر کال کې اختر کې خو نیت مې دا و چې ولایت ته تلم. نو وسم تصمیم لرم چې باید ولایت ته لاړ شم. امنیتي ستونزې نه په لار کې.
البته تاسو هم مسؤلیتونه ډېر لرئ. د دې ترڅنګ چې وکیل یاست، د کور میرمنه هم یاست. نور میرمنو غو نه مو کور پاکړای دا پاکاري مو کړی هم چمتواله مونې ولا اختر ته کنه.
هر میرمنه کې بیرون کې وظیفه مو لري، مګم احساس د مسؤلیت به په کور کې کې چې کله کور ته راسي به مغه د سکول غورځي د کور کالی اغوندې نور کالی تبدیلی نو شروع کوي کار کول کور کې. نو زه ما مغه سره لکه نور خزو غوندې کور ته سره اعظم د اختر لپاره کې اخترم نه کور کې کار کوم.
یعنی خانه ټکانی کورم پکړای د شن مکړی کنه.
هغه وخت شروع کړي دا ورته خلاص سوي د ټول کارونه تمام سوي دي.
او صرف اختر ته انتظار سج د خیر د اختر منځ شي او اختر پیل شي د خیر اختر ول منځي.
اما سدا بلې
څنګه غلې ایسا خل سپتا سي اختر ورکوي چا تک اخلي څنګه
ولا ماشومان سره سي ماشومان ته ورکوم او کوم دوستان سره راضي په ما باندې ډیر ګران دي که خزي دي که نور دي بیا غوته زنه توفي لرمه بیا غورته ورکوم سه که ولاد کیمه
څنګه دي خطه مقالی کړی کنه
ولا نه متاسفه سره کلی میزان ته کړی نه ده خنور ماشومان او فامیل ته مکړه ده
ا دې څنګه اختر ته خپل دې کوي که کور کې نور څوک هم شته
کور کې نه خدا اولادونه مې دي اولادونه مې مشران دي ګور مې ده نه مې خدا د کور کار غوي کوي کوم وخت کې زبر سم اشپزخانه ته دغه نه ماته رقم اندې نه لري دوی نه مې خدا کوي راته
سوال لري هغه دوستان چې د خیر سره کوار نشي مثلا وخت درته پیدا نشي اختر کې غوي ونوي نی هغوی ته څه ویل لرې؟
که ورنغلم بیا نو دوی ته پیم به دا داسې له خیره یو میاس پاسه رخصتي ده د پارلمان، بیا د پارلمان رخصتي ده، زم بیا هلته له خیره ورسره ګورم. دوی پوهېږي که خدای نخواسته امنیتي مشکلات پیدا کېږي له مانه هغوی ورخطا کېږي، وایي مه راځه. په ولې څه موږ تاسو پوهېږي په دې لار باندې ډېر مشکلاتونه دي.
نو بیا هم ډېره زیاته مننه کوو، موږ هم هیله لرو چې خیره لاړ شي بغلان ته او خلک نږدې نه وګورئ. نو مخکې درمخکې اختر مبارکي درته وایو، خوشحاله اوسئ،
سلامت اوسېږي. زه م تاسو د راډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته او بغلان خلکو ته د اختر مبارکي وایم مخکې له مخکې نه.
ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو، دا نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. په بل نیم ساعته خبری مجله کې به سلطان محمد سرور ستاسو کوربه وي. سرور صاحب، اختر مبارک.
عید شما مبارک. تکل صاحب عزیز، ماننه باشین.